تلاش برای ادغام مغز انسان و کامپیوتر، ساخت کشتی خودران و مجهز با تکنولوژی‌های پیشرفته، تکنولوژی تازه برای جلوگیری از ضایع شدن مواد غذایی در جهان و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. تصور کنید از یک وسیله پوشیدنی استفاده میکنید که شما را قادر میسازد تا افکار خود را به یک دستگاه دیجیتال انتقال بده. پژوهشگران و شرکت های مختلف در تلاشند تکنولوژی را ایجاد کنند که سیگنال های مغز انسان را بخواند. یکی از این شرکت ها که مربوط به لابراتوار ابتکارات کوانتوم هاروارد می شود توی ادغام مغز انسان و کامپیوتر کار می کند. شرح بیشتر در این گزارش. اینجا رقابت موترهای کوچک برای انداخته شده که توسط انگشتان نه بلکه با مغز انسان‌ها کنترل می‌شوند. برنده این رقابت هورهه ریسینوس نام دارد.
فقط روی موترم تمرکز داشتم و این کار بسیار شگفت‌انگیز بود.
در یک رقابت جداگانه فرد دیگری در حالی که چشمانش بسته بود برنده شد. عامل کلیدی پوشیدن وسیله ای است که بر سر گذاشته می شود و این وسیله فعالیت های الکتریکی مغز کاربر را با سنسرها می خواند. این سنسرها با استفاده از مواد موسوم به هیدروژل توسعه یافته است. مکس نیولن، مسئول شرکت برینکو در ایالات متحده می گوید که این وسیله توانایی کاربر در تمرکز به هدف کمک به فرد دیگر و یاد گرفتن تمرکز بهتر و دست یافتن به آرامش را می سنجد.
اگر واقعا متمرکز باشید فعالیت مغز شما خاص به نظر می رسد. اگر واقعا آرام و راحت هستید می توانید تصور کنید که فعالیت های مغز شما کمی متفاوت می باشد. بنابراین ما در حال درجه بندی این تفاوت فعالیت های مغز هستیم. صفر نشان دهنده حالت آرامش و صد مشغول ترین حالت ممکن برای مغز شما می باشد.
سیگنال های الکتریکی مغز را نیز می توان از راه عضلات در یک دست مصنوعی پیشرفته تفسیر کرد. این دست مصنوعی با مغز انسان اداره می شود و مجهز با پروسسر و سنسر است. منچنگ نای از ناحیه دست معلول می باشد و می تواند انگشتان این دست مصنوعی را با مغز خود حرکت دهد.
با دست نگاه می کنم و هر انگشت رو به حرکت می کند. شگفت انگیز است و تصور کردن آن دشوار می باشد.
آقای نیولان می گوید که این نوع کامپیوتر مغز تکنولوژی است که چگونگی تعامل انسان با ماشین را در آینده نشان می دهد.
تکنولوژی پیشرفت چشمگیر داشته است. درباره سویچ برق فکر کنید. سپس ما صاحب آیفون با صفحه لمسی شدیم. ادغام انسان‌ها و تکنولوژی روان‌تر شده است. اکنون همه از صدا استفاده می‌کنیم. بنابراین قدم بعدی چیست؟ قدم بعدی ارتباط مستقیم میان مغز و نیت من با جهان بیرونی خواهد بود.
رقابت موترها و این دست مصنوعی که با مغز انسان اداره می شوند مثال‌های کوچکی از تکنولوژی‌هایی هستند که ما در آینده شاهد آن خواهیم بود. دی امریکا فضایی در ناسا مریخ تا دژوند ترک دی معلومه اولو لپاره دی اوی نوی سفینه دی استولو چمتو والا نیسی. دی دگه سفینه دی ترنگوالی پاره دا ریپورت وګوره.
دا د ناسا یو نوی فضایی سفینه ده چې مریخ ته به په یو ځانګړي ماموریت ولېږل شي.
دا یو ډېر په زړه پورې ماموریت دی، ځکه موږ غواړو معلومه کړو چې په مریخ کې کوم وخت ژوند تیر شوی دی او کنه.
دیانا ترهیلو د کولمبیا د هیواد اوسیدونکي او فضایی انجینر ده. هغې ته د دغې سفینې د روباتیک کلاس مسؤلیت ور په غاړه دی. نوموړی وایي له دغې سفینې څخه به د خاورې د نمونې د اخیستو، پلټنو او د تجربو لپاره کار واخیستل شي، چې په راتلونکي به د مریخ د لا زیاتې پلټنې او په دغه کوریکی د ژوند د پیلول لپاره زمینه مساعده کړي.
مونږ هڅه کوو چې د مریخ په حق نور معلومات ترلاسه کړو او معلومه کړو چې هلته اوبه او اکسیجن شته چې انسانان ورشي یا کنه.
دغه سفینه به داسې نوي وسایل وازمایي چې د مریخ اتموسفیر په اکسیجن بدول شي او اوبه کشفول شي. دغه سفینه همدارنګه د دې وړتیا لري چې تر 2.5 کلون پورې نمونې راټول کړي او د کټه کېدو سیستمي هم نوي دي.
په دې سفینه کې د سلو ګیلنو په اندازه د هایدروجین تقویه کوونکي مواد لرو. کله چې د مریخ د سطحې په سر د 2 کیلومترو ارتفاع ته ورسیږي، پراشوټ خوشی کوي چې سرعت به په ساعت کې شاوخوا 328 کیلومتر وي. د پراشوټ دنده دا ده چې د سفینې سرعت کم کړي چې وکول شي په قرار توګه د مریخ په سطحه ناشته وکړي.
د خغلی بیکر په خبره د مارس 2000 سفینه په نمونی راټول کړي او به ساتي چې پراتون کې بل سفینه ورواسته ورشي چې زمکه تی راوړي.
دا د دغه سفینه لپاره یو طرفه سفر دی، خو دومره مواد براغوند کړي چې ساينس بوهان به کلونه وربندي کار کوي.
دغه فضایي سفینه اوس د فلوریدا په یالت کې د کینیډي فضایي مرکز ته راوړل شوې چې د توغول لپاره ورستي ترتیبات ونیول شي. که هر څل پلان سره سم تر سره شي، نو دغه سفینه به د روان ایسوي کال د جولای په میاشت کې توغول شي او د 2020 کال د فبروري په میاشت کې به مریخ ته کته شي.
قرار است یک کشتی جدید موسوم به می فلاور در سپتامبر سال 2020 میلادی سفر خود را از انگلستان به ایالات متحده در اقیانوس اطلس آغاز کند. این کشتی برای تجلیل از 400مین سالگرد سفر کشتی اصلی می فلاور ساخته شده است که چنین سفری را در سال 1620 میلادی انجام داده بود و نخستین گروهی از افراد را از اروپا به امریکا آورد که در اینجا مسکن گزین شدند. ولی این بار کشتی مذکور خودران و مجهز با تکنولوژی های پیشرفته خواهد بود. شرح بیشتر در این گزارش.
شرکت آی بی ام و سازمان تحقیقات بحری پرومر کشتی جدید و خودران میفلاور را ساختند. این کشتی توسط AI کپتن که یک سیستم پیشرفته مجهز با هوش مصنوعی است، از ساحه پلیمت انگلستان به ایالت ماساچوستس ایالات متحده بدون سرنشین سفر خواهد کرد. در صورت تکمیل شدن این سفر، میفلاور نخستین کشتی خودران خواهد بود که از یک سوی اقیانوس اطلس به سوی دیگر آن سفر می کند.
ما این کار را به دلایل زیاد انجام می دهیم که یکی از آنها تجلیل از سفر 400 سال پیش کشتی اصلی می فلاور می باشد. این کشتی مهاجران را به یک دنیای جدید آورد. ما همچنان این کار را برای شکستاندن مرزهای استفاده از هوش مصنوعی در تحقیقات بحری و به طور کل برای گسترش آن در بخش های دیگر انجام می دهیم. آنچه از آن می آموزیم برای همه روش های تحقیقات بحری و تجارت بحری قابل استفاده خواهد بود.
Warning. Hazard detected. کشتی اصلی می فلاور 400 سال پیش 102 مهاجر را از انگلستان به امریکا آورد و آنان نخستین گروه از افرادی بودند که در این قاره مسکن گزین شدند. این کشتی مانند اکثر کشتی های تجاری زمان خود با باد حرکت می کرد و توسط انسان ها مسیر حرکت آن تعیین می شد. پس از 2 سال انکشاف و ارزیابی میلیون ها تصویر بحری، کشتی خودران میفلاور قادر خواهد بود تا بدون دخالت انسان سنجش کند و محیط را درک کند و خود در بحر تصمیم بگیرد. این بدان معناست که میفلاور قادر خواهد بود کشتی ها و اجسام شناور دیگر را شناسایی کند و برای قدم بعدی تصمیم بگیرد. همچنان در صورت تغییر برنامه می تواند با کشتی های مجاور با صدا ارتباط برقرار کند.
برای من جالبترین بخش خودرانی آن است. استفاده از هوش مصنوعی برای نقشه برداری و برنامه ریزی کردن این سفر در بحر و جلوگیری از خطر در حالی که با کلاود ارتباط قابل توجه ندارد، این چیزها مرا علاقه‌مند ساخته است.
این تکنولوژی جدید باید قبل از سفر در ماه سپتامبر آزمایش شود. برای انجام این کار، گروهی از دانشمندان در اواخر ماه جاری با استفاده از سیستم‌های محاسبه‌ای در کشتی موسوم به پلیماوت کوست که مربوط به لابراتوار پلیماوت می شود، یک سفر آزمایشی را انجام خواهند داد. در حال حاضر کار روی ساختن کشتی کامل میفلاور در پولند جریان دارد. اطلاعات را که دانشمندان در پی جمع‌آوری آن هستند بسیار گسترده است. آقای فنوف انتظار دارد که این کشتی قادر به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به هواشناسی، اقیانوس‌شناسی و علوم آب و هوا مانند گرمای آب و ارتفاع موج خواهد بود.
در حالی که به هر بخش بزرگی از روی زمین را تشکیل می دهد، روی تمام بخش های اقلیم و آب و هوا حکم می راند، اگر درباره این بخش زمین معلومات کافی نداشته باشیم، درباره چگونگی تغییر در زمین و تغییر آب و هوا چیزی نخواهیم دانست. این بخش تأثیر جدی دارد که ما در کجا زندگی می کنیم و با رشد نفوس ممکن بخش های از سواحل بحرها دیگر جای برای زندگی نباشد و اینکه چه مقدار آب آشامیدنی و در کجا موجود است. بحرها تمام زندگی را در زمین به پیش می برد.
همچنان این کشتی درباره زندگی نهنگ‌ها، دلفین‌ها و سایر پستانداران بحری اطلاعات را جمع‌آوری خواهد کرد تا دانشمندان بتوانند این حیوانات را بهتر مطالعه کنند و درباره زندگی و مکان بود و باش آنان بیشتر بدانند. یکی دیگر از مزایای بزرگ کشتی‌های خودران برقی این است که گازهای آلوده کننده هوا را انتشار نمی‌دهند. این کشتی از خورشید، باد و یک ماشین احتیاطی دیزلی انرژی مورد نیاز خود را تأمین می‌کند. کشتی خودران میفلاور به تاریخ 16 ماه سپتامبر سال روان سفر خود را آغاز خواهد کرد و تولید کنندگان آن امیدوارند این کشتی مانند سفر 400 سال پیش بار دیگر تاریخ را رقم بزند.
نظرم اندازیم بر رویدادهای تکنولوژی که در صفحات رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف انعکاس یافته و مثل همیشه در این بخش ژیراجان نوری ما را همراهی می‌کنه. سلام ژیراجان.
ژیراجان سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی و تازه‌های تکنولوژی را گرد هم آوردیم که با توجه می‌رسانم و بعداً با تازه‌های تکنولوژی در رسانه اجتماعی با شما خواهم بود. در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، با شیوع ویروس کرونا و برای مبارزه با گسترش آن، شرکت فیسبوک به سازمان صحت جهان پیشنهاد نموده است تا اشتهارات مراقبت‌های صحی مربوط به ویروس کرونا را به طور مجانی در صفحات مختلف برای کاربران فیسبوک در سراسر جهان منتشر می‌سازد. مارک زکربرگ در پیامی که در فیسبوک منتشر شده است نگاشته که برای جلوگیری از شیوع ویروس او میخواهد همکاری کند و آخرین گزارش‌های مربوط و اشتهارات مراقبت‌های صحی را به طور مجانی در اختیار کاربران قرار می‌دهد. شرکت فیسبوک با مرکز کنترل امراض آمریکا و یونیسف نیز در این زمینه همکاری می‌کند. در خبر جالب دیگر از بریتانیا، لیا کوتس نخستین زن پیلوت لباس‌های پرواز کننده جت است. امیدوار است که برای سایر زنان که رقمند پرواز هستند الهام برانگیز باشد. قرار است نامبرده ماه آینده در رقابت جهانی پرواز با لباس مجهز با ماشین جت در برمودا شرکت کند. در این مسابقه 6 پیلوت با پوشیدن لباس ماشین جت پرواز می‌کنند و با هم به رقابت می‌پردازند. لباس لیا کوتس از 5 توربین کوچک ساخته شده است که می‌تواند الی 100 کیلوگرم را با کنترل دستان او منتقل کند. لیا در پیلوتی و سنوبوردینگ سابقه دارد. برنامه بین‌المللی مسابقه جت سوت یا دریشی با ماشین جت با تاریخ 21 مارس در برمودا برگزار می شود. در گزارش دیگر از چین، با شیوع ویروس کرونا در چین یک پروفسور چینایی نوع ربات را برای مبارزه با ویروس کرونا ساخته است. تیم کاری این پروفسور نوع ربات را ساختن می تواند بیماران مبتلا به ویروس کرونا را کمک کند. این ربات که روی طرح حرکت می کند بازوهای روباتیک دارد. ربات می تواند مریض را معاینه تلویزیونی کند و با چوبک طبی از لعاب دهان نمونه بگیرد. این کارها را به طور معمولی کارمندان صحی در چین انجام می دهند. اما این ربات ها که کمره دارند اکنون این کار را انجام می دهند و دکتر نیاز نیست که به اتاق مریض برای معاینه داخل شود. این ربات با نوع تکنولوژی‌هایی که در پایگاه فضایی کار گرفته می‌شود ساخته شده است. در گزارش دیگر در مورد استفاده تکنولوژی برای افراد معیوب، دست مصنوعی که با ذهن کنترل می‌شود مانند یک دست معمولی برای افراد کار می‌کند. تکنولوژی جدید در ساختن دست‌های مصنوعی کار گرفته شده است که برای افراد فرصت آن را می‌دهد تا مانند یک دست معمولی آن را با ذهن خود کنترل کنند. افراد با پوشیدن نوع دست حرکات انگشتان خود را هماهنگ کرده می توانند. یک استاد بخش جراحی پلاستیکی در دانشگاه میشیگان این دست مصنوعی را ساخته است. دکتران با پوشانیدن کمان مخصوص به اطراف سر این دست مصنوعی را به اعصاب وصل می کنند و فرد می تواند آن را حرکت دهد. در میان سایر گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی که در صفحات اجتماعی مطرح شده است، برگزاری یکی از رویدادهای مهم سالانه ای3 یا نمایشگاه تفریحی تکنولوژی که در او صدها شرکت‌های تولیدات ویدیو گیم‌ها شرکت می‌کنند، به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا لغو شده است. قرار بود رویداد ای3 امسال در اوایل ماه جون برگزار شود. در میان سایر گزارش‌های تکنولوژی در صفحات اجتماعی شرکت اپل به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، راهنمای رسمی پاکاری تولیدات اپل با دستمال‌های ضد میکروب معرفی کرده است. در این راهنما در مورد اندازه استفاده از مواد ضد میکروب در تولیدات مختلف اپل و مسئولیت سیستم از او تذکر یافته و در صفحه اپل به طور مشرح نشر شده است. شرکت هواوی ویدیوی کوتاهی را در مورد تلفن‌های جدید هواوی نسخه 40 و 40 پرو را با گزینه اینترنت 5G با هشتگ عکاسی هدفمند منتشر کرده. قرار بود این تلفن‌ها طی رویداد ویژه اواخر ماه مارس در شهر پاریس معرفی شود، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا این رویداد کنسل شده. همینطور شرکت هواوی تبلت‌های جدید هواوی با گزینه اینترنت 5G را به نام میت پرو پد معرفی کرده که می‌توان را به عنوان صفحه اضافی با تلفن همراه استفاده کرد. گزینه‌های کامرا، آخذه سیستم عامل سری از او بهتر از نسخه‌های قبلی تذکر یافته است. شرکت ادیداس در همکاری با شرکت گوگل بوت‌های ورزشی جدید خود را قسم طراحی کرده که در داخل کفش جای مخصوص برای گذاشتن جگوار یا وسیله کوچک گوگل است که با هماهنگی در اپلیکیشن حرکات جسمی ورزشکارا را ثبت می‌کند. کرمچای ادیداس با گزینه جگوار برای بازی مسابقات مانند فوتبال و بسکتبال که ورزشکارا بیشتر می‌دوند در نظر گرفته شده است. یک شرکت مبتکر تکنولوژی کپچر پاکت یا نوع کمره کوچک است، مانند یک تلفن ساخته که تصویر 4K میگیره و استفاده از او ساده است. این کمره با گزینه فوکس یا تمرکز بهتر و فیلمبرداری موقع ورزش و حرکات سریع بهتر کار میکنه. کمره میکروفون داره که با کیفیت بالا صدا را نشر میکنه. در بین چینل یوتیوب، چینل مک رامرز وقتی از تولیدات و اپلیکیشن مفید و تز استفاده از کمرای تلفون های آیفون و غیره که مربوط تولیدات مک و شرکت اپل میشه معرفی میکنند. اگر دنبال آخرین معلومات تولیدات شرکت اپل هستین، این چینل بر شماست. حتما این ویدیوی مفید و کوتاه را دنبال کنید.
بر اساس یک مطالعه سازمان ملل متحد، غذایی که سالانه در جهان زایی می شود به اندازه است که می توان 2 میلیارد نفر را با آن تغذیه کرد. به همین منظور یک شرکت نوپای تکنولوژی می خواهد از زایی شدن این غذا جلوگیری کند و آن را به افراد نیازمند برساند. شرح بیشتر در این گزارش.
در خلیج سان فرانسیسکو یک شرکت نوپای تکنولوژی بدون کدام سر و صدا می‌خواهد راه حلی را برای یکی از بزرگترین چالش‌هایی که ما با آن روبرو هستیم پیدا کند. این چالش آینده دسترسی مردم به غذا در عصر تغییرات اقلیم و زایش شدن گسترده مواد خوراکی می‌باشد. شرکت تریژرایت می‌خواهد با کمک تکنولوژی با این مشکل مقابله کند.
آنچه ما در تلاش انجام دادن آن هستیم ایجاد یک انقلاب منابع است تا بتوانیم طرز تفکر ضایع کردن غذا را با استفاده دوباره تغییر دهیم.
تیموتی چایلز یکی از پیشگامان تکنولوژی واقعیت مجازی است و در گذشته تجهیزات بینایی را برای سفینه‌های فضایی ناسا انکشاف می‌داد. او برای مقابله با بحران مواد غذایی نیاز به بررسی این مسئله بر روش‌های جدید دارد.
ما باید به صورت سیستماتیک و از نقاط داخلی و نقاط بیرونی به آن نگاه کنیم و در هر بخش انقلاب به میان آوریم و این راه حل را به هر بازاری که با مشکل ضایع کردن غذا مواجه است ببریم.
نخستین هدف این است که تغییر در بخش میوه‌ها و سبزیجات ایجاد شود، زیرا این مواد در زمان محدود پوسیده می شود و چه راه حلی برای این بخش وجود دارد؟
سیستم های خشک‌کن پیشرفته. این تکنولوژی ما را قادر می سازد تا انواع مواد غذایی زراعتی را گرفته و آن را طور تغییر دهیم که نیاز به وقت کم داشته باشد و نظر به سیستم های دیگر داشته های مغذی آن نیز حفظ شود.
قاعده اساسی این است که سیب های در ظاهر صدمه دیده از ماشین خشک‌کن می گذرد و در جمع محصولات این شرکت و بازار عرضه می شود، ولی تهیه چیپس از سیب آغاز کار است.
آنچه شرکت تریژر ایت در تلاش انجام دادن آن می باشد ساختن نمونه ها و ثابت کردن عملکرد نظریه ها در وقت کم است.
آنها هر مرحله تهیه غذا را ارزیابی می کنند تا مواد با ارزش را از آن جدا کنند.
بعضی از آن تبدیل به انرژی شده و ما آن را در ماشین هایی که غذا را تهیه می کنیم به کار می بریم و باقی مانده آن به حیث مواد مقوی دوباره به زمین فرستاده می شود.
با آنها می خواهند این ماشین ها را به سراسر جهان صادر کنند، اما ابتدا همه چیز شبیه سازی و آزمایش می شود.
ما ساختمان ها را در گرافیک کامپیوتر طراحی، تجهیز و پروسس کرده و در داخل واقعیت مجازی آزمایش می کنیم.
و سپس از واقعیت مجازی به حقیقت تبدیل شده و چیزی را تولید می کند که طعم عالی دارد.
کسی هم ده کرونا ده ناروغی ده خپریدو لویره ده سویس په جنیوا که ده 2000 کال ده موتور نړیوال نندرتون لغوه شو. خو یو شمیر شرکتونو ده ژوندۍ و ویدیویی خپرونه لاره مینوالو ته خپل نوي محصولات معرفی کړل. د مرسیدس بن شرکت ده ای کلاس او ده خپلو هایبرید موتورو نوي ماډلونه یو آنلاین مطبوعاتي کانفرانس لاره وښودل. متفصیل ریپورت.
په جنیوا کې د 2000 کال د موټرو د نړیوال نندرتون لغوه کېدو وروسته د مرسیدس بنز جرمنی شرکت د آنلاین ویډیوي پریزنټیشن لارې د خپل ای کلاس نوی موټر وښود. د جنیوا د موټرو نړیوال نندرتون د کرونا ویروس د خپرېدو له امله لغوه شو. د جملر او مرسیدس بنز د شرکت د اداري بورډ رئیس وایي دوی د کرونا د ناروغۍ له امله په خاصه توګه په چین کې خپل احتیاطي تدابیر نیولی دي.
Well indeed we're monitoring the situation of course and especially in our Chinese operation.
موږ په چین کې وضعیت څارو. د نوی چینایي کلامل مو دوه هفته رخصتي و. خو د فبرورۍ لسمه مو فعالیت په تدریج سره شروع شوی او د تولید ترڅنګ د خپل همکارو شرکتونو سره د تدارکاتو په برخه کې کار کوو. د وضعیت دقیقه پیشبینی سخت ده. خو ښه خبره ده چې تر اوسه مو د تدارکاتو نړیواله سلسله نه ده مختل شوې.
د مرسیدس بنز شرکت وایي هدف یې دا دی چې په راتلونکو دوو لسیزو کې د کاربن د ګاز انتشار صفر ته راټیټ کړي. دغه هدف ته د رسیدو یوه لار هایبرید یا نیمه برقي موټر دی چې په دې آنلاین نندرتون کې د سی ایل ای شوټینګ بریک په نامه یو هایبرید موټر وښودل شو. دغه راز د سی ایل ای کوپ او جی ایل ای په نامه دوه نور هایبرید موټر هم د هایبرید موټرو لړۍ ته ورزیات شوي دي.
Well, we believe that plug-in
موږ په دې باور یو چې زموږ هایبرید موټر تر ټولو ښه نیمه برقي موټر دی. زموږ اول تمرکز په دې باندې دی چې د موټرو لوګي کم کړو. زموږ چیرونو خودلې چې زموږ موټر په اوسط ډول تر 50 کیلومتر پورې په ورځ کې چلول کیږي. په دې توګه ویل شو چې په دغه موده کې ستاسو موټر هیڅ لوګي نه د تولید کړي، چې همدا د دې موټر د جوړولو اساسي مقصد دی. او که چیرې غواړئ د هفتې د اخرې په رخصتۍ کې لری ځایونو ته ولاړ شئ، له تیلو ګټه اخیستای شئ.
د مرسیدس بنز شرکت همدارنګه د ای کلاس د سلسلې په موټرو کې نوې تغیرات هم وښودل. دغه موټر د دې شرکت ډیر مشهور موټر دی. په نویو موډلونو کې د پام وړ بدلونونه راوستل شوی دی.
This is really a serious upgrade.
واقعا ډیر شان پکې نوې شوی دی. خارجي ډیزاین ته که وګورو د مخې خوا یې نوې هوا کش لري. د ام ای جی ماډل خپل نوې هوا کش لري. د شاب امپر او څراغونه نوې ډیزاین شوی دی.
ټاکل شوی و چې د جنیوا د موټرو نړیوال نندرتون د مارچ له 15 نه تر 15 پورې تر سره شي، خو د کرونا ناروغۍ د خپرېدو له ویرې لغوه شو.
بی ام دبلیو هم د نورو شرکتونو په څیر د جنیوا د موټرو د نړیوال نندرتون له لغوه کېدو وروسته د ویډیویي پریزنټیشن له لارې خپل نوی موټر معرفي کړل.
په جنیوا کې د 2000 کال د موټرو د نړیوال نندارتون له لغوه کېدو وروسته د بی ام دبلیو شرکت پریکړه وکړه چې د ویډیویي پریزنټیشن لارې خپل بشپړ برقی نمونه موټر آی 4 معرفي کړي.
Ladies and gentlemen, the concept i4.
اغلو خاغلو د هم د آیفور نمونه موټر د څلورو دروازو لرونکو بی ام ډبلیو ګران کوپی یو بشپړ برقی موټر دی. دغه موټر ډېر چټک دی او د 600 کیلومتر په اندازه اوږد مزل لپاره مناسب دی. بیټرۍ نری ده خو د ډېر انرژي لپاره ځای لري. دغه بیټرۍ د بی ام ډبلیو د شرکت د ای ډرایو د ټکنالوژي پر اساس جوړه شوې. د ای ډرایو ټکنالوژي دغه موټر ته تر 500 او 10 هارس پاور پورې قوت ورکوي.
د بی ام ډبلیو چارواکو د دغه موټر د معرفي ترڅنګ دا یادونه هم وکړه چې د کورونا د ناروغۍ له امله سږ کال په چین کې د موټرو د خرڅلاو سطحه راټیټه شوې خو نړیوال مارکیټ تر دې دمه نه دی متاثر شوی.
Es ist jetzt noch sozusagen zu früh.
د کورونا ناروغي یو څه اغیز درلودل دي په تیر بیا د اوس مهال لپاره په چین کې. خو بیا هم په چین کې وضعیت زموږ په ګټه د بدن په حال کې دي. زموږ 15% همکارو ډیلرانو لمخ کې خپل کار پیل کړی چې خ نه خده اوس هم له وخت مخکې د چې وایو د کورونا ناروغي به په واقعي ډول څومره منفي اغیز ولري.
هغه زیاته کړه د مارچ د میاشتې تر اخر پورې به فروشات کم وي او اوس له وخت مخکې ده چې وړاندوینه وشي د بی ام ډبلیو شرکت په خپلو نړیوالو فروشاتو کې پاتې راشي. د بی ام ډبلیو شرکت په چین، متحده ایالاتو او اروپا کې کارخانې لري. هغه زیاته کړه تر دې دمه یې د تدارکاتو سلسله په سفرونو باندې د لګیدلو محدودیتونو له امله نه ده محدوده شوې.
په کینیا کې یو مؤسسه د ټکنالوژي په مرسته د بی وزله کورنیو ماشومانو ته په ډېرې ارزانه بیه خواړه تیاروي. د ماشومانو په لاسونو باندې د تړل کېدونکي زیرکو د سپندونو په ټلیفونونو باندې سکن کېږي او له دې لارې په الکترونیکي بڼه د خوړو پیسې ورکول کېږي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
دلته په دې اشپزخانه کې د کینیا د بیوزله ماشومان لپاره خواړه پخېږي. اشپزان دلته هر ورځ د زرګونو ماشومان لپاره د ارزانه بای خواړه تیاروي.
په افریقا کې په میلیونونو ماشومان په وګی نس خونځي تزي. ډیر وختونه د ته مجبوری کې چې خونځي ته د تک پر ځای کوم ځای د ډوډۍ لاټه وکړي. د فود فار ایجوکیشن مؤسسه غوړي د ارزان بای مغزي خوړو په پخولو له ماشومان سره مرسته وکړي چې خونځي ته ولاړ شي.
دوی ته د ټکنالوژي د دغه وسیلې په مرسته چې په لاس پورې تړل کیږي د غرمې ډوډۍ ویشل کیږي. دغه وسیله ټاپ ټو ایټ نومیږي.
د ټاپ ټو ایټ ټکنالوژي د فود فار ایجوکیشن مؤسسې لخوا جوړه شوې چې په دې وسیلې سره د ماشومان میندې او پلرونه کولای شي چې خپل ماشومان ته د 0.15 امریکایي ډالرو په ارزښت خواړه رانیسي. موږ د موبایل پیسې سیستم څخه چې په کینیا کې ډیر رواج لري ګټه اخلو. د ماشومان په لاسونو پورې تړلې وسیلې په موبایل باندې سکن کیږي او دوی ته په 15 ثانیو کې ډوډۍ ورکول کیږي.
د خوانزي مدیر وای د ډوډۍ دغه پروګرام له پیل سره ډېر زکونکي درس ترازي او د اوسط امتحان د نمرو کچ هم لوړ شوې ده. د یو ماشوم مور وای دغه پروګرام د کورنۍ ژوند ته بدلون ورکړي.
کله چې دغه سیستم نو موجود مونږ له ډېر ستونزو سره مخامخ وو. ځینی وختونه زموږ ماشوم له ځان سره ساړه خوړه وړل او ځینی وختونه مونږ پیسې نه درلودې او ماشوم مو د غرمې ډوډۍ نشوي خوړلای.
د فود فار ایجوکیشن مؤسسه وای دوی د زیرک لوجستیک سیستم څخه د خوړو د تیارولو لپاره کار اخلي چې لوی خو وکول شي په کافي اندازه خوړه تولید کړي او لبلې خو سیمایزو بزګرو ته د عاید یو مطمئنه سرچینه برابر شي.
دا د ویونه کاروان چې له شه د فرونه ټول مطالب مو پک شي دي د فرونه په پای کې وړاندې ته ونه وکړم. د دې فارون د خپل لپاره تاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ته خلاړی. کاروان د امریکا څخه پښتو دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندې باندې خبري. او تاسو کولی شئ د فارون د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه تاسو ته شریک کړئ. کله چې تاسو سره اوسئ. تر بیا سلام.
آج ویو 360 میں پاکستان میں کم ہوتی اظہار رائے کی آزادی اور میڈیا پر دباؤ میں اضافہ.
خبر کے پیچھے جانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی لیے جاب اور لائف سیکورٹی دونوں کے ایشوز ہوں گے.
پاکستان میں صحافیوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی طرف سے جاری کیے گئے اس سال کے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں دنیا کے 180 ممالک میں پاکستان 152 نمبر پر ہے, جو گزشتہ سال سے 2 درجے کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ایک سال پہلے کی نسبت صحافتی آزادیوں میں مزید کمی آئی ہے. صحافتی آزادیوں پر نظر رکھنے والی عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں آزادی صحافت کو انہی لوگوں سے خطرہ ہے جنہیں اس آزادی کا ضامن ہونا چاہیے, یعنی سیاسی حکام. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ سیاسی حکام کی مداخلت نے دنیا بھر میں صحافتی آزادیوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے. بھارت نے اس سال کے فریڈم انڈیکس میں 2 درجے ترقی کی ہے, لیکن اس کی وجہ دوسرے ممالک میں آزادی صحافت کی تنزلی ہے. امریکہ میں جہاں یہ انتخابات کا سال ہے, میڈیا پر بڑھتے ہوئے عدم اعتماد کی وجہ سے اس کی رینکنگ 10 درجے گری ہے. حالیہ کچھ عرصے میں پاکستان میں میڈیا اور صحافیوں پر دباؤ میں مسلسل اضافہ ہوا ہے, اور اس کا ایک عکس رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ میں بھی ہے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس ماحول کی جس میں پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی گنجائش کم ہو رہی ہے, اور جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں صحافیوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے. ویو اے اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل پر تازہ ترین خبریں, تبصرے, تجزیے اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کر سکتے ہیں. پاکستان میں میڈیا اور صحافی برادری جس ماحول میں کام کر رہی ہے اس کی ایک مثال آپ کو اسد علی تور کی کہانی میں ملے گی. اسد ایک پاکستانی صحافی ہیں جو بہت سے خواب لے کر صحافت کے شعبے میں آئے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں پتہ چلا کہ حقیقی صحافت نہ تو آسان ہے اور نہ ہی خطرات سے خالی. وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام نے ان سے بات کی.
میں دسمبر 2005 میں اس فیلڈ میں آیا تھا اور صحافت شروع کی. تب تو سوچا تھا کہ جسے کہتے ہیں ہم سٹوریز کور کریں گے, لوگوں کے مسائل اجاگر کریں گے, اور جو ہمارے ٹیکس پیئر سے جو ادارے چلتے ہیں اس میں جو لوگ پرکس اور پرولیجز انجوائے کرتے ہیں, کیا وہ اپنا کام آئین اور قانون کے مطابق کرتے ہیں کہ نہیں, تو اس پر رپورٹ کریں گے, تو ایک ہمارا امپیکٹ ہوگا رپورٹنگ کا. پاکستان میں آئین کی حد تک تو ایک شک موجود ہے, آرٹیکل 19 اور 19A, آزادی اظہار اور آزادی صحافت کی, لیکن آپ عملی طور پہ دیکھیں تو اس کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اب جو نوجوان نسل آنے کی کوشش کر رہی ہے, ان کے ماں باپ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارا بچہ جا کے صحافی بنے. آپ ذرا خبر کے پیچھے جانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی لیے جاب اور لائف سیکورٹی دونوں کے ایشوز ہوں گے. یہ تمام مشکلات شروع ہی تب شروع ہوئیں جب میں نے جو اس ملک میں جو طاقتور مانے جاتے ہیں حلقے یا لوگ, ان پر رپورٹ کرنا شروع کیا. ان کے جو عزائم تھے, ان کی جو محلاتی سازشیں تھیں, ان پر رپورٹ کرنا شروع کیا. تو وہاں سے جب وہ حلقے ناخوش ہونے لگے تو پھر اس کے بعد دھمکیوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا. پھر وہ دھمکیاں عملی صورت بھی انہوں نے اختیار کی. ایک حملہ ہوا مئی 2021 میں, میرے اپارٹمنٹ میں گھس کے مجھے اٹیک کیا گیا. اس کے علاوہ بار بار پروکسی پٹیشنرز میرے خلاف مختلف فریولس کیسز درج کرواتے رہے, ان کے ٹرائل چلتے رہے.
مطمئن ہوں کہ مجھے یاد رکھے گی دنیا جب بھی اس شہر کی تاریخ وفا لکھے گی. میرا ماتم اسی چپ چاپ فضا میں ہوگا, میرا نوحہ انہی گلیوں کی ہوا لکھے گی.
پھر یہاں تک کہ وقت یہ بھی آیا کہ ریاست خود میرے خلاف مقدمہ انہوں نے درج کیا, جس میں مجھے گرفتار بھی کیا. میں اسد علی تور واز نو باڈی. وہ پیغام میری نظر میں پوری جرنلسٹ کمیونٹی کو دیا جا رہا تھا کہ جو یہ رپورٹ کرے گا اس قسم کی چیزیں, اس کا یہ حال کریں گے. طاقتور حلقے کامیاب ہو چکے ہیں, وہ جو چاہتے تھے وہ ہو چکا ہے. اب پاکستانی میڈیا میں کم از کم مجھے نہیں لگتا کسی بھی قسم کی انڈیپینڈنس باقی ہے. مین اسٹریم کی اسکرین کے اوپر ہم خبر نہیں دے سکتے, تو یہ سب سے بڑی ان کی کامیابی ہے اور اسی لیے اب وہ جگہ کو اس جگہ پر لے آئے ہیں معاملات کو پاکستان کے طاقت اور حلقے کہ اب وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی قانون سازی کرنے جا رہے ہیں. پچھلے کتنے عرصے سے کئی ماہ ہو گئے ہیں پاکستان میں ٹویٹر بین ہے, تو یہ وہ آخری اسپیس ہے جو آنے والے دنوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ سرنگو ہو جائے گی. تو جب یہ سرنگو ہو جائے گی پھر تو جسے کہتے ہیں وہ ایک, مجھے لگتا ہے اس ملک میں قبرستان کا سا عالم ہوگا کہ ہو کا عالم ہوگا, کوئی آواز نہیں نکلے گی, کچھ خاموشی ہوگی مکمل. تو وہ جب یہ معاشرہ بن جائے گا تو پھر کہاں کی جمہوریت, کہاں کی آزادی اظہار رائے اور کہاں کی صحافت باقی ہوگی. مجھے یہ چیز بہت افسوس ہوتا ہے کہ میری ماں یہ سب کچھ ڈیزرو نہیں کرتی جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور وہ کسی نے لکھا تھا کہ میں نے اپنی ماں کو صرف ایک دکھ نہیں دیا کہ میں اس کی زندگی میں مرا نہیں ہوں. تو وہ مجھے اب لگتا ہے کہ میں اس سٹیج پر آ گیا ہوں کہ صرف میں اپنی ماں کی زندگی میں مرا نہیں ہوں, باقی میں نے اس کو سب پریشانیاں اور دکھ دیے ہیں اور وہ اپنے پیشے کی وجہ سے دیے ہیں.
اسد علی تور اور رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی رینکنگ اپنی جگہ, مگر پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ جتنا وائبرنٹ پاکستانی میڈیا ہے ایسا کم ہی ممالک میں ہے.
دیکھیے میں سمجھتا ہوں میڈیا مکمل طور پر پاکستان میں آزاد ہے, اور اتنا وائبرنٹ اور اتنا آزاد میڈیا کم ہی ممالک کے اندر ہوتا ہے. تو میری تو کوشش ہوگی بطور وزیر اطلاعات اس کو مزید آگے بڑھایا جائے, آزادی اظہار رائے کو پروٹیکٹ کیا جائے, آزادی صحافت کو پروٹیکٹ کیا جائے اور صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے ان کے تحفظ کے لیے کام کیا جائے.
گزشتہ دو دہائیوں میں پاکستان کی میڈیا کی صنعت میں ترقی کی وجہ سے جب روزگار کے مواقع پیدا ہوئے تو بہت سے نوجوان صحافت کے شعبے کی طرف راغب ہوئے. ملک میں صحافتی آزادیوں کی صورتحال کو وہ نوجوان پاکستانی کیسے دیکھتے ہیں جو صحافت کے شعبے کو بطور کیریئر اپنانے کے راستے پہ ہیں؟ وائس آف امریکہ کی سمن خان نے یہی اندازہ لگانے کے لیے ایک تعلیمی ادارے میں جا کر مستقبل کے صحافیوں سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی.
ہم آئے ہیں جامعہ پنجاب کے اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز. صحافت کو بطور پیشہ اپنانے کی خواہش رکھنے والے بیشتر طالب علم یہاں ڈگری کے حصول کے لیے رخ کرتے ہیں. آج ہم یہاں طالب علموں کے سامنے آزادی صحافت کے حوالے سے چند سوالات رکھیں گے.
کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں صحافت آزاد ہے, صحافی آزاد ہے؟
مجھے لگتا ہے کہ صحافت آزاد نہیں ہے پاکستان میں.
یہ فیل کہاں سے آتی ہے کہ اچھا صحافت آزاد نہیں؟
جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے یہ خبر دی یا اس نے یہ بات کی, اب اس پہ کیس ہے, اب وہ مار دیا گیا ہے, اب وہ اٹھا لیا گیا ہے, ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ آزادی تو نہیں ہے.
اس پہ تو ہم ہنس سکتے ہیں کیونکہ میں بھی ایک ادارے کے ساتھ منسلک ہوں ایز اے جرنلسٹ. میں نے ایک خبر دی جس میں ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی ایک انسٹیٹیوٹ کے خلاف, تو اس پہ مجھ پہ اتنا پریشر آیا ادارے کی طرف سے بھی, اس انسٹیٹیوٹ کی طرف سے بھی, مجھے باہر سے بھی کال جانے شروع ہو گئی. میں اتنا ڈپریسڈ ہو گیا تھا کہ میں یہاں سے, میں سب کچھ چھوڑ کے میں یہاں سے چلا گیا تقریباً ایک ہفتے کے لیے. لیکن ابھی تک اس چیز کو میں یہاں پہ جھیل رہا ہوں کیونکہ میں اس کو فیس کے شکل پہ جھیل رہا ہوں, میرا جی پی اے ڈاؤن ہو رہا ہے.
میں تو یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے اگر صحافت آزاد ہوتا تو شاید آپ لوگ یہ سروے نہ کرتے, آپ لوگ یہ سوال نہ پوچھتے لوگوں سے.
کس چیز نے آپ کا پوائنٹ آف ویو بدلا اور ابھی تو آپ نے مستقبل میں قدم رکھنا ہے؟
تو سٹارٹ میں ہم نے پریکٹیکل تو نہیں کیا تھا, صرف دیکھا تھا سنا تھا, لیکن جب اب یہاں پر آ کے ہم نے کچھ تھوڑا بہت کیا تو پھر اس کے بعد ابھی ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ ہم یہ جاری نہیں رکھ سکتے.
تو پھر ڈگری لے کر کیا کریں گے؟
مطلب کچھ اور ڈاکومنٹریز بنائیں گے, شارٹ فلمز بنائیں گے, یا ملک سے باہر جائیں گے وہاں پر جاری رکھیں گے.
انشاءاللہ میں تو صحافت کو پرسیو کروں گی اور ایک اچھی صحافی بننے کی کوشش کروں گی.
اس وقت صحافی پر دباؤ کیا ہے, کس چیز کا دباؤ ہے؟
بیوروکریٹس کی بات کریں, پولیٹیشنز کی بات کریں, اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں, دیگر جو عناصر ہیں ہمارے سسٹم کے ان کی بات کریں, تو ان سب کا جو پریشر ہے وہ صحافی پہ آتا ہے. مالکان کے تھرو, میڈیا چینلز کے تھرو اس کا شو بند کرایا جاتا ہے, اس کو ادارے سے نکلوایا جاتا ہے.
اس وقت ہمیں یہاں پر بہت سے اسٹوڈینٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں, بات کرتے ہیں یہاں پر کچھ مستقبل کے صحافی.
مایوس کن ہے کیونکہ آزاد صحافت کرنے کے لیے ہمیں سوشل میڈیا کی طرف جانا پڑ رہا ہے جو کہ ایک وہ مؤثر پلیٹ فارم نہیں ہے, نہ ہمارے فائنینشلی نہ ہمارے سٹیبل کرنے کے لیے.
کیا اس کے حوالے سے آپ کو پڑھائی کے اعتبار سے کچھ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس دباؤ کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟
دیکھیں پڑھایا اور سکھایا تو بہت کچھ جاتا ہے, لیکن کہتے ہیں جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تب بالکل چینج ہوتا ہے. سکھایا تو ہمیں یہی جاتا ہے کہ سچ ہی کہنا ہے, سچ طریقے سے کہنا ہے.
ایک کلاس روم میں ابھی ہم داخل ہوئے ہیں جہاں اسٹوڈینٹس اپنی کلاس شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں, تو جب تک ان کے ٹیچر نہیں آتے تو ان طالب علموں کے ساتھ ایک پول کر لیتے ہیں. میں آپ سے پاکستان میں آزادی صحافت کے حوالے سے چند سوالات کرنا چاہوں گی. تو سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت آزاد ہے؟ کوئی بھی نہیں آپ لوگوں میں سے سمجھتا کہ صحافت آزاد ہے. چلیں پھر آپ میں سے کون محسوس کرتا ہے کہ آج کا صحافی مالکان, سیاستدانوں یا کسی بیرونی دباؤ میں ہے؟ یعنی کہ جو لوگ پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ صحافت آزاد نہیں ہے ان میں سے بیشتر سمجھتے ہیں کہ دباؤ میں ہیں. آپ میں سے کون جرنلزم کو بطور پیشہ اپنانا چاہے گا؟ ایک, دو یا تین؟ کیا آپ میں سے کوئی صحافت میں اپنا مستقبل روشن دیکھتا ہے؟ آپ کتنے لوگ پر امید ہیں کہ میڈیا انڈسٹری بہتری کی جانب جائے گی؟ آپ یعنی کہ اتنے اسٹوڈینٹس میں سے صرف 5 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. جب ہم نے پوچھا کہ صحافت کیا آزاد ہے یا نہیں تو آپ نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا, تو کیا سمجھتے کیوں آزاد نہیں؟
یہ حالیہ ہی میں ایک آسمہ جہانگیر کانفرنس میں حامد میر صاحب نے اسپیچ کی ہے. سب سے پہلے حامد میر صاحب نے کہا جی کہ ہمیں جرنلزم نہیں کرنلزم کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. دوسرا انہوں نے کہا بھی کہ پاکستان میں میڈیا کرائے پر ہے. جو ان کی وہ سپیچ تھی نا, اس سپیچ نے ہمارے دلوں میں بہت گہرا کیا کہتے ہیں کہ نا ایک ہتھوڑے کا کام کیا ہے.
یہاں اس وقت ہم میس کام میں آئے ہیں, بہت سے اسٹوڈینٹس ہمیں نظر آئے, یعنی کہ لوگ مستقبل میں اس پیشے کو اپنانا چاہتے ہیں.
میم اب جو صحافی میں سمجھتا ہوں آ رہے ہیں نا, وہ صرف پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
کم از کم مستقبل کے صحافیوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ کس فیلڈ میں آ رہے ہیں. پاکستان میں بہت سے صحافی اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے مختلف طرح کے مشکلات اور دباؤ کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں. وائس آف امریکہ کے ضیاء الرحمان بھی انہی صحافیوں میں شامل ہیں جنہیں اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کرنے سے روکا گیا اور حراست میں بھی رکھا گیا. اس وقت ضیاء لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے اس تجربے کے بارے میں جانتے ہیں. ضیاء, کیوں اٹھایا گیا آپ کو؟
وہ جو میں نے 45 منٹ گزارے تھے پولیس کی کیڈیو وین میں, اس کی جو آج تک میری یادداشت میں جب وہ الفاظ اور وہ وقت آتے ہیں تو میں خاصا گھبرا جاتا ہوں. ہم اس وقت موجود تھے لاہور کا ایک لبرٹی چوک ہے, وہاں پہ جب پولیس کریک ڈاؤن کر رہی تھی, تو اس کریک ڈاؤن کو جب ہم کور کر رہے تھے تو وہاں پہ موجود پولیس کے افسران نے مجھے کہا کہ آپ اس کو نہ کریں کیونکہ ہم یہاں پہ پولیس کی کاروائی کر رہے ہیں. تو میرا میں نے کہا کہ میں صحافی ہوں, جیسے آپ اپنی ذمہ داری کر رہے ہیں تو میں بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. میرا صرف یہ کہنا تھا کہ انہوں نے میرا کیمرہ مجھ سے چھین لیا اور مجھے پولیس کی جو وین تھی کہتی ہوں پولیس میں مجھے بند کر دیا. اس وین کے اندر پہلے سے کچھ لوگ نے کہا کہ اب اگلے اسٹاپ سے آپ کا والیٹ اور آپ کا موبائل فون چھین لیا جائے گا, لہٰذا آپ نے جس کو بھی اطلاع کرنی ہے تو فوری طور پہ کر دیں. تو میں نے جو قریبی اپنے ساتھی تھے ان کو فوری طور پہ میسیجز کیے, اور وی او اے کی جو میری کوآرڈینیٹر ہیں پاکستان میں ان کو میں نے بتایا کہ اس طرح سے پولیس نے مجھے حراست میں لے لیا ہے. ایگزیکٹلی وہی ہوا, تھوڑی دیر بعد پولیس والوں نے مجھ سے میرے موبائل فون اور میرا والٹ بھی چھین لیا, اور میں 45 منٹ تقریباً وہاں پہ پولیس وین میں رہا. اور میرا جرم یہ تھا کہ پولیس جو وہاں پہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے ہم اس کی جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہے تھے. اس دوران جو ہے وہاں پہ مجھے نہ کسی سے بات کرنے کی اجازت تھی, ایون جو وہاں پولیس وین کے اندر جو ایک کیمرہ لگا ہوا تھا وہاں پہ گرمی اتنی شدید تھی, دھوپ میں وہ وین کھڑی تھی اور ہمیں وہاں پہ پانی تک نہیں دیا گیا. اسی وین کے اندر کچھ خواتین بھی تھیں, مرد بھی تھے جو آلریڈی وہاں پہ کئی گھنٹے سے تھے, اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ چونکہ یہاں پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں لہٰذا انہیں جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا ہے. اب بھی ہم وہاں پہ موجود تھے کہ اسی دوران میرے کچھ صحافی دوست وہاں پہ پہنچنا شروع ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ پولیس کے ساتھ ایک منت سماجی شروع کی کہ ہم یہاں پہ پروفیشنل صحافی ہیں, اب ہمارے کارڈ چیک کر سکتے ہیں, ہمارے ادارے کے کارڈ چیک کر سکتے ہیں, پریس کارڈ چیک کر سکتے ہیں. لیکن جو پولیس تھی وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھی, اور انہوں نے وہاں پہ مجھے 45 منٹ جو ہے وہ ڈیٹین رکھا. اس کے بعد جب میں نے چونکہ وہاں پہ صحافی دوست پہنچے, انہوں نے باقاعدہ پولیس کے ساتھ ایک منت سماجت کی, جس کے بعد انہوں نے مجھے پولیس کی گاڑی سے باہر نکالا مجھے, اور اس کے بعد میرا کارڈ وغیرہ چیک کیا.
تو اس کے بعد آپ کو کام کرنے دیا گیا یا نہیں؟
نہیں, اس کے بعد انہوں نے ہمیں وہاں سے کام نہیں کرنے دیا اور کہا کہ آپ فوری طور پہ جو ہے وہ جگہ چھوڑ دیں, اگر آپ یہاں پہ مزید رکیں گے تو ہم آپ کا جو کیمرہ ہے وہ مستقل اپنے پاس رکھ لیں گے یا آپ کے ساتھ جو ہے وہ مزید آپ کو آرام کیا جائے گا. لہٰذا ہم ذہنی طور پہ اتنے میں گھبرا چکا تھا کہ ہم ایک صرف ایک اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کریں, کیونکہ وہ بھی پوری نہیں کرنے دی جا رہی, اور پولیس نے باقاعدہ ہمارے آگے اپنی جو رکاوٹیں تھیں اور ہمارے کام میں باقاعدہ اڑچن پیدا کرنی شروع کر دی. پولیس والے کبھی آگے آ جاتے تھے.
سو نہ آپ کو کام کرنے دیا گیا اور نہ ہی آپ کو جو ہے وہاں رکنے دیا گیا. بہت شکریہ ضیاء, آپ کا تجربہ ہم جاننا چاہ رہے تھے, اپنی آڈینس کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. پاکستان میں گزشتہ ایک سال اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحافیوں کے لیے کیسا رہا اور صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہی صحافیوں پر دباؤ بڑھاتا ہے, اور پاکستان میں گزشتہ ایک سال میں سیاسی عدم استحکام رہا, تو اس کا اظہار آزادی اظہار رائے پر کیا فرق پڑا؟ سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں, ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. میرا بہت شکریہ. رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کا سیاسی حکام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ذمہ دار ہیں صحافتی آزادیاں سلب کرنے کے, پاکستان میں میڈیا یا صحافیوں کی مشکلات کیا سیاسی حکام کی وجہ سے ہیں؟
دیکھیں, پاکستان نے جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس ہے اس میں 2 پوائنٹ لوز کیا ہے, جو لیٹسٹ آر ایس ایف کا ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس آیا, تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو مرد الزام ٹھہرایا ہے. اس میں صرف پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں, اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے, اس میں بہت سے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, خود بہت سے جو میڈیا کے ادارے ہیں وہاں پہ بھی اس طرح کا ایک سیلف سینسرشپ لگا ہوا ہے کہ جس کی پاکستان میں کوئی مثال نہیں ملتی. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کی طرف سے کوئی ریٹن میں کوئی آرڈر نہیں ہے, کسی عدالت کی طرف سے آرڈر نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ایک جو بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا جو ایک چیئرمین جیل میں ہے, آپ اس کی نہ تصویر دکھا سکتے ہیں نہ اس کی کوئی ویڈیو دکھا سکتے ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑی مثال ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا جی پاکستان میں سینسرشپ کدھر ہے, تو ان کے سامنے ایک مثال ہے کہ جی ایک پارٹی جو ہے اس کا ایک چیئرمین جو کہ فارمر پرائم منسٹر ہے, اس کی آپ نہ تصویر دیکھیں گے کسی ٹی وی چینل پہ اور نہ ہی آپ اس کا ویڈیو سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں, اور اگر آپ نے اس پہ تنقید بھی کرنی ہے تو پھر بھی آپ اس کی وہ تصویر نہیں دکھا سکتے. تو اس کی جو پاکستان میں جو ایک غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے, اس میں بہت سے لوگ انوالو ہیں, بہت سے اس میں ادارے ہیں, اور اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بزنس مین جو ہے وہ بہت مضبوط ہے, اس کے بعد بہت پیسے ہیں اور وہ ٹی وی چینلز کو اشتہارات دیتا ہے, تو اس پر بھی آپ نام لے کے تنقید نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیں کہ صرف سٹیٹ ایکٹرز اس میں انوالو نہیں ہیں, اس میں بہت سے نان سٹیٹ ایکٹرز بھی انوالو ہیں.
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتیں تبدیل ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے میڈیا کی آزادی پہ, یا یہ اب پورا سسٹم میں جو ہے وہ انٹرنچ کر چکا ہے؟
میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے, میری مثال آپ کے سامنے ہے کہ اس سے پہلے جب اس میں بھی میرے پر پابندی لگی رہی غیر اعلانیہ سینسرشپ کا مجھے سامنا تھا, اکثر اوقات جو ہے وہ لائیو پروگرام نہیں کرنے دیا جاتا تھا, اور اس کے بعد جب حکومت تبدیل ہوئی تو اس کے بعد بھی وہی صورتحال ہے, اور ابھی بھی بہت زیادہ دباؤ ہے اور غیر اعلانیہ سینسرشپ ابھی بھی موجود ہے. آپ دیکھیں کہ آج ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہے, آج پوری دنیا میں صحافت کی آزادی کا دن منایا جا رہا ہے, اور آج خوزدار میں پریس کلب کے پریزیڈنٹ صدیق مینگل صاحب کو بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا ہے. اب یہ کوئی روٹین کا بم دھماکہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی خوزدار پریس کلب کے جنرل سیکرٹری تھے عبدالحق بلوچ صاحب, ان کو بھی اسی طرح ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا, ان کو شہید کیا گیا تھا. اس سے پہلے خوزدار پریس کلب کے پریزیڈنٹ تھے نردیم گرگناڑی صاحب, ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا, ان کے بچوں کو دو بیٹوں کو پر حملہ کیا گیا. تو یہ ایک مثال ہے کہ کیونکہ خوزدار ایک بلوچستان کا ایک بڑا علاقہ ہے, بڑا شہر ہے, اور وہاں پہ ایک پولیٹیکل ٹینشن رہتی ہے ہر وقت, تو وہاں پر بھی یہ جو پریس کلب ہے خوزدار کا, یہ طویل عرصے تک اس کو لاک لگا رہا ہے, اس پر تالا لگا دیا گیا تھا, تو صدیق بلوچ صاحب نے وہ تالا کھلوایا, الیکشن ہوا, الیکشن میں ان کو ہروانے کی کوشش ہوئی, وہ جیت گئے, آج ان کو قتل کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے تمام صحافیوں کو ایک میسج دیا گیا کہ جناب تم پریس فریڈم کا عالمی دن منا رہے ہو, یہ لو تمہارے پریس کلب کا ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہم بم دھماکے میں مار دیں گے.
تو گزشتہ کچھ عرصے میں میشب ایک چیز جو دیکھنے میں ملی ہے ہمیں کہ سیاسی حکومتوں نے اون کرنا شروع کر دی ہیں یہ کاروائیاں جو صحافیوں کے خلاف ہوتی ہیں. عطا تارڑ کا بھی میں نے بیان چلایا, انہوں نے کہا جتنا وائبرنٹ پاکستان میں میڈیا ہے اتنا شاید کہیں نہیں ہے اور بہت کم ملکوں میں ہے, حالانکہ اصل کاروائی کچھ دوسرے ریاستی اداروں کی طرف سے ہوتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سیاسی جو حکام ہیں یا جو سیاسی حکومتیں ہیں انہوں نے کیوں اون کرنا شروع کر دیا اس کو؟
اس لیے کہ جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ بے اختیار ہیں, یہ صاحبان اختیار جو ہیں جو اپنے آپ کو صاحبان اختیار سمجھتے ہیں یہ دراصل بے اختیار ہیں, اور یہ جو جس بیان کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کے بعد تو بندہ جو ہے وہ صرف مسکرا کر اور اپنے سر پہ ہاتھ ہی مار سکتا ہے یا اپنا سینہ ہی پیٹ سکتا ہے کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ بڑا وائبرنٹ ہے. آپ یاد کریں اس طرح کا بیان جو ہے وہ جب عمران خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر تھے تو وہ کہا کرتے تھے پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ برطانیہ کے میڈیا سے بھی زیادہ آزاد ہے, اور جب انہوں نے یہ بیان دیا تھا اس وقت میں بین تھا پاکستان میں, اور بی بی سی کے ایک پروگرام میں ہارڈ ٹاک میں مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ آپ پر پابندی کس نے لگائی ہے, عمران خان ہے یا کسی اور نے؟ تو میں نے کہا وہ چیف ایگزیکٹو ہیں, وزیر اعظم ہیں, ذمہ دار تو وہ ہیں, لیکن پابندی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے لگائی ہے. تو آج بھی یہی صورتحال ہے کہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے دن یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا بہت آزاد ہے جس دن پاکستان کے ایک پریس کلب کے پریزیڈنٹ کو بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا. اور فریڈم نیٹ ورک نے ابھی کل ہی ایک رپورٹ جاری کی ہے اور فریڈم نیٹ ورک بتا رہا ہے کہ پچھلے ایک سال میں پاکستان میں 5 صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے اور صحافیوں پر حملوں اور اغوا اور تشدد کے 104 واقعات صرف ایک سال میں پیش آئے ہیں. اور صحافیوں پر دباؤ بڑھانے کے لیے, ان کو بلیک میل کرنے کے لیے کم از کم 200 صحافی جو ہیں ان کو پچھلے ایک سال میں مختلف قسم کے قانونی نوٹس دیے گئے اور ان پر دباؤ بڑھانے کے لیے ان پر مقدمات درج ہوئے. اور اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان میں میں آپ کو کم از کم 10-15 صحافیوں کے نام بتا سکتا ہوں جن پر اس وقت بھی جھوٹے مقدمات قائم ہیں اور وہ ابھی بھی مختلف عدالتوں میں جا کے اور پیشیاں بھگت رہے ہیں. تو اس صورتحال میں اگر وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں میڈیا بہت آزاد ہے تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے.
میرے صاحب ایک چیز ہم نے جو دیکھی پچھلے کچھ عرصے میں کہ اب یہ جو ٹرینڈ ہے کہ ڈائریکٹلی دباؤ تو جو ڈالا جاتا ہے سو ڈالا جاتا ہے, فیملی ممبرز جو ہیں ان کو بھی دباؤ میں رکھا جاتا ہے یا ان کے ذریعے بھی امپیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسے کتنے کیسز ہیں پاکستان میں, کچھ نمبر ہیں آپ کے پاس؟
میں ذاتی طور پہ ایسے بہت سے صحافیوں کو جانتا ہوں جن کو پریشرائز کرنے کے لیے وائف ہے اس کو تھریٹ, رات کو ان کے گھر میں گھس کے ڈاکوؤں کے روپ میں ان کے بچوں کو ڈرایا گیا. اور میں کیا بتاؤں آپ کو, میں نام نہیں لیتا, میں لوگوں کی فیملیز جو ہیں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا, میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بہت پرومیننٹ صحافی ہیں, وہ ان کی وائف جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سکول سے لے کے گھر جا رہی تھیں, چھوٹی سی گاڑی تھی, تو جب وہ ایک اشارے پہ رکیں تو ایک لفافے میں, پلاسٹک کے لفافے میں سانپ جس میں ڈالا ہوا تھا, تو وہ پلاسٹک کے لفافے میں جو سانپ تھا وہ ان کی گود میں پھینک دیا گیا, ڈرائیونگ سیٹ سے اندر پھینک دیا گیا. اب آپ اندازہ لگائیں. پھر ایک اور واقعے میں ایک صحافی کے بچے جو ہیں وہ سکول سے واپس آ رہے تھے تو ان کی گاڑی پہ پتھر مارے گئے. ایک اور واقعے میں ایک خاتون اینکر جو ہیں ان کے گھر میں گھس کر ان کے بچوں کے بیڈ روم میں جا کے کہا گیا کہ اپنی ماں کو سمجھا لو. کسی نے ان واقعات کو رپورٹ نہیں کیا. میں آپ کو اس طرح کے بہت سے واقعات بتا سکتا ہوں. لیکن یہ جو آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ذریعے ٹیررائز کرنا, پریشرائز کرنا, اس طرح کے بہت سے واقعات جو ہیں یہ ذاتی طور پہ میرے علم میں ہے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ لوگوں کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا, پولیس پروٹیکشن نہیں دیتی, کوئی کاروائی نہیں کرتی, لہذا لوگ جو ہیں وہ یا پاکستان چھوڑ دیتے ہیں یا اپنی سچ لکھنا بولنا چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اسی طرح
تو الٹیمیٹلی آزادی اظہار جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اس کے. میرے صاحب ایک چیز لاسٹ پہ بالکل میں جاننا چاہوں گا, آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ جو مالکان پہ پریشر آتا ہے, جو ایڈ دیتے ہیں بڑے بزنس مین, ان کی وجہ سے ان کے خلاف بھی آپ بات نہیں کر سکتے یا ان کے خلاف بھی کوئی خبر ہے تو وہ نہیں چل سکتی. پاکستان میں صحافتی برادری کے اندر بھی ایک تقسیم موجود ہے, آپ کے خیال میں اس کا کتنا قصور ہے موجودہ حالات کے لیے؟
دیکھیں یہ بھی جو ہے نا ایک ریاست کی ایک پالیسی کے تحت پاکستان میں صحافیوں کی یونٹی کو توڑا گیا ہے. جب کچھ سال پہلے ہمارے ایک ساتھی تھے سلیم شہزاد صاحب, جب ان کو اسلام آباد سے قتل کر کے, اغوا کر کے قتل کیا گیا اور ان کی لاش جو ہے ایک نہر میں پھینک دی گئی, تو اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو اسلام آباد میں ہم نے تمام جو ٹی وی اینکرز تھے اور تمام جو صحافتی تنظیمیں تھیں ہم سارے متحد ہو گئے. ہم نے ایک ساتھ لائیو شوز کیے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے, ہم نے حکومت پہ پریشر ڈالا, ایک اعلیٰ عدالتی کمیشن بنایا. تو اس وقت وہ جو کمیشن تھا اس کے سامنے میں بھی گیا اور بھی لوگ گئے. ہم نے جا کے تو نام لیے ریاستی اداروں کے, وہ لوگ جن کے اوپر شک تھا ہمیں, ہم نے ان کے نام لیے جی کہ ان لوگوں نے سلیم شہزاد کو پہلے دھمکیاں دی تھی, انہوں نے اس کو اغوا کروایا اور یہی اس کے قتل میں ملوث ہیں. تو اس میں ایک یونٹی تھی, اس یونٹی کو توڑ دیا گیا. جو صحافتی تنظیمیں تھیں ان میں بہت سے گروپ بنا دیے گئے. مثلا مثال کے طور پہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے اس کی ایک تاریخ ہے کہ اس نے پاکستان میں آمریت کے خلاف جدوجہد کی ہے, اس نے پاکستان میں آزادی صحافت کے لیے جدوجہد کی ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ اس پی ایف یو جے کے کتنے گروپ بنا دیے گئے,
پالیسی کے مطابق جو ہے ان کو جو ہے وہ توڑ دیا گیا صحافتی تنظیموں کا. بہت بہت شکریہ حامد صاحب, وقت کی کمی ہے, یہاں پہ پروگرام میں روکنا چاہوں گا. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیمز اور ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی ٹھیک هغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی بیا پټه ٹھیک هغی لکه نکته دوه وستا تاسو د دې وی پانا پانزیو د خپلې پخې پرونی وګوري او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولي او وګوري.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی ٹھیک هغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی بیا پټه ٹھیک هغی لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانزیو د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولئ او وګورئ.